غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واره
زلمی خلیلزاد وایي چې شرایط ته په کتو تر بل هر وخت د سولې بین الافغانی مذاکراتو ته زمینه برابره ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا پاکستان د امریکا سره په نه همکاری تورن کړ او ایران وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو باوجود به د تیلو صادرات جاری ساتي.
نن د خبرونو نو وروسته د رپورټونو په سلسله کې یو موضوع داده چې د تجارتي لاریو موټروانانو شکایت کړی دی چې د قندهار فراه پر لور زورول کیږي.
پر اره پوسټه باندې 2000-3000 څنګه چې د دې خاص یو قسم مشکو بس پستر متر د سپیشل ایټر دی.
د لوګر خلکو ویل دي چې د ولسی جرګې انتخاباتو کې اچول شو رایو ته باید احترام وشي.
کړي اوس د منګ رائے ته په کمیسون کې پسپګه قتل کیږي
دا په هیڅ صورت باندې باید ځای نه شي.
همداشان په دې خبرونه کې د پاکستان د وژل شوی دینی عالم مولانا سمیع الحق د زوی سره مرکه هم لرو، خو تر هر څه مخکې د نړۍ خبرونه واورئ چې
بله زه اشرف الله رحیم زوی د دې سات خبرونه درته وایم. السلام علیکم پسر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. د افغانستان د روغې جوړې او سولې د پاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې شرایط ته په کتو تر بل هر وخت د سولې بین الافغانی مذاکراتو پیلولو ته زمینه برابره شوې ده. ښاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو سره خپل ملاقات ګټور وباله او زیاته کړه چې د بین الافغانی مذاکراتو د پیلولو لپاره به د امریکا د متحده ایالاتو هڅې ادامه ولري. ښاغلی خلیلزاد د غڅرګنونې نن په ار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د خپل کاري سفر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو سره د لیدنې د رپورت د شریکولو پر مهال کړی دی. همدارنګ د زلمی خلیلزاد سره د طالب استازو تر خبر وروسته طالبان وایي چې دوی د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې د سولې د خبرو په حق له موافقه نه ده کړې. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په یوې خبر پاڼه کې ولیدي چې د خلیلزاد سره یې د سولې خبرې لومړنۍ دي او په هیڅ مسلې تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې په روان 1399 هجري لمریز کال کې د کوکنارو کښت 40% کې کم شوی و. د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی ویلي دي چې تیر کال په 328 زره هکتار ځمکه کوکنار کرل شي ول چې په 1399 یعنی سږنی کال کې دغه اندازه 233 زره هکتار ته راکته شوی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا پاکستان د امریکا سره په نه همکاري تورن کړ. ښاغلی ټرمپ په ټویټر کې نن پاکستان تورن کړی دی چې د امریکا نه یې میلیارډونه ډالر اخیستي دي خو مرسته یې نه ده کړې. دا په تیرو شاوخوا 40 ساعتونو کې دویم ځل دی چې جمهور رئیس ټرمپ په پاکستان داسې تند انتقادونه کوي. ښاغلی ټرمپ خپل تازه ټویټر کې لیکلی دی چې پاکستان اسامه بن لادن پټ کړی و خو امریکا ته یې په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکول. هغه وایي اسامه او افغانستان د امریکا سره د پاکستان د نه همکارۍ دوه ښکاره مثالونه دي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې امریکا د افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتي په پاکستان نه اچوي. عمران خان د خبرې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په غبرګون کې کړې وي. ښاغلی ټرمپ په مرکې کې دا هم ویلي ول چې پاکستاني چارواکو په دې خبر ول چې د القاعدې د شبکې مخکنی مشر اسامه بن لادن چیرته دی خو امریکا ته په دې حق لا هیڅ معلومات نه و ورکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غا کښنا راډیو د واشنگټن د سټوډیو ناوړی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ایران ته تللی او نن یې د جګپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر نه شاوخوا دوه اونۍ وړاندې امریکا په ایران اقتصادي بندیزونه د سره ولګول. نور تفصیل د زیبا خادم ناوړی.
د برتانیې د باندنیو چارو وزیر جیریمی هانت لومړی په تهران کې د ایران د بارنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره وکتل. د ایران د ارنا خبری آژانس ویلی دی چې د برتانیې د دې لوړ رتبه ډیپلومات د سفر هدف د اتمی موافقه نه د امریکا د وټلو په سر خبری او هم د ایران سره د سوداګرۍ په حق له خبری کول دي. برتانیا او اروپایی هیوادونه چې د امریکا سره په ګډه د تهران اتمی موافقه لاسلیک کړې ده لا هم د موافقې ملاتړ کوي او کوشش کوي چې وژغوري. د برتانیې د بارنیو چارو وزیر همدارنګه د ایران د ملي امنیت د عالی شورا د مشر علی شمخانی سره کتلی دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. ایران وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو باوجود به د تیلو صادرات جاری ساتي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دی چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو هدف د ایران د ولس سره رواني جګړه ده. روحانی ویلي دی چې د امریکا فشارونو ته غاړه نږدي. د ایران جمهور رئیس همدارنګه په خپل وینا کې امریکا ته په خطاب کې وویل چې تاسو په دې کې ناکام شوئ چې زموږ د تیلو صادرات بند کړئ. په افغانستان، یمن او سوریه کې هم ستاسو پالیسۍ ناکامه شوې دي او نشي کولی چې د دې ټولو ملامتي په موږ واچوئ. حوسی شیعه یغیان وایي په سعودي عربستان د توغندیو وارول بند کړي دي. د خبر تفصیل د زامن مومن اوري.
د حوسی شیعه غانو یو جګپوړي مشر نن ویلی دی چې په سعودي عربستان د توغندیو د نو وارولو پریکړه د سولې د حالو ځل لپاره کړې ده. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د سولې د خبرو لپاره شرط یې خیو چې باید لومړی حوسی شیعه یغیان راکټي بریدونه بند کړي. د حوسی شیعه غانو دغه مشر محمد علی الحوسی چې ایران تر شا ولاړ دی ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په غوښتنې په سعودي او ائتلافي ځواکونو ته په وفادارو ځواکونو یې د راکټونو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د سعودي پاچا سلمان ملت وینا کړې ده، خو په ترکیه کې د عرب ژورنالیست جمال خاشوخجي د وژل کېدو په حق لی هیڅ هم نه دی ویلي. دا د خاشوخجي د وژل کېدو نه وروسته د سعودي د پاچا لمړنۍ وینا وه. د سعودي پاچا د خپل زوی محمد بن سلمان ملاتړ کړی دی، خو د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره دې نتیجې ته رسېدلې ده چې د جمال خاشوخجي د وژلو امر په خپله محمد بن سلمان ورکړی و. پاچا سلمان ویلي دي خپل زوی ته یې لارښوونه کړې ده چې ټول پام دی د سعودي د ځوانانو د وړتیا زیاته ولته واړوي. او وروسته خبره دا چې د ترکیه ساحلي ګارد وایي په یوې وړې ټاپو کې یې شاوخوا څلوېښت مهاجر په اوبو کې د ډوبېدو نه ژغورلي دي. دغو کسانو غوښتل یونان ته لاړ شي. د ژغورنې مامورین وایي چې د مهاجرو د غوښتنې نه وروسته یې سیمې ته دوه هیلیکوپتره او یوه بیړۍ واستوله. پیلامې کې د مهاجرو د هویت په هکله معلومات نه دي ورکړ شوي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو اوریدل. د پاکستان د حقانیه مدرسې د وژل شوی مشر مولانا سمیع الحق زوی حمید الحق ویلی دی پلار افغان طالبانو ته ویل چې په خپل خاوره کې جنگ مکوي. د حمید الحق مرکه لږ وروسته اوري. د فساد سره د مبارزې خاص سکرټریټ ویلی دی چې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د سیګار روسي رپورټونه معیاري نه دي او د افغانستان دولتي ادارو حیثیت ته زیان رسوي. د دغه سکرټریټ د چارواکو په وینا د فساد په ضد د افغانستان د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې په یو شمیر حکومتي ادارو کې فساد کم شوی دی. ممتاز بهیر رپورټ را کړی دی.
لا اداري فساد سره د مبارزې د ځانګړي سکرټریټ رئیس یما ترابي چې د دوشنبه په ورځ لا اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي د تطبیق په برخه کې د دغه سکرټریټ د شپږو میاشتو د لاسترولونو په اړه خبريالانو ته معلومات ورکول. په افغانستان کې د اداري فساد په تړاو د امریکا د ځانګړي پلټونکو ادارې یا سیګار وروستي رپورټونه غیر معیاري وبلل. خاغلی ترابی د افغانستان د لوی سرنوالۍ او فساد سره د مبارزې ځانګړي عدلي او قضایي مرکز په اړه د سیګار وروستي رپورټونو ته په اشاره وویل:
گزارشات اخیری سیګار به
د سیګار وروستي ریپورتونه اوس په هغه لور روان دي چې په لومړی ورځو کې کوم سټانډرډونه او معیارونه د سیګار ریپورتونو درلودل له هغه بهر کیږي. کله چې یو ادا کیږي لک تر لګه هغه راس چې له امریکایي بنسټونو سره خپل ریپورت شریکوي او د هغه ځواب هم اخلي. کاش دا کار له افغان بنسټونو سره هم کړی وای. په خواشینۍ سره چې خپل ریپورتونه خبروي خو له موږ سره پرې خبرې نه کیږي. کوم موارد چې ما ولیدل زما لپاره ټکان ورکوونکي وو. سیګار دروان ایسوی کال په جولای میاشت کې په خپل یو رپورت کې ویلی وو چې په افغانستان کې د اداري فساد اکثره قضیه د ظرفیتونو د نه موجودیت لامل نه بلکې د سیاسي ارادې د نشټوالي لامل نه سیړل کیږي. سیګار په دغه رپورت کې د افغانستان لوی سرنوالي د بانفوزه او زورورو کسانو په وړاندې چې په فساد کې لاس لري په کمزوري عمل تورنه کړی ده. که څه هم ښاغلي ترابي په لوی سرنوالۍ کې د فساد موجودیت رد نه کړ خو زیاته کړه چې د اصلاحاتو او فساد سره د مبارزې په برخه کې د دغه ادارې اقدامات د قناعت وړ دي. د هغه پر وینا د فساد پر ضد د افغان حکومت د اقداماتو په نتیجه کې د لوی سرنوالۍ او کورنیو چارو وزارت په ګډون په یو شمېر دولتي بنسټونو کې د فساد کچه راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت اقدامات تاییدوي خو د قناعت وړ نه ګڼي. د دغه ادارې د عدالت غوښتنې او اړیکو مسول ناصر تیموري امریکا غږ آشنا ته وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره د خپلواکو بنسټونو په جوړولو او د لوړپوړو دولتي چارواکو په ګډون په فساد کې د ښکېلو زورواکانو د دوسیو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې د خپلواکو او باصلاحیتو بنسټونو د نشټوالي له امله افغان دولت د فساد د لویو قضیو د څېړلو مشروعیت نه لري.
ما نتونستیم پرونده های وکلای متهم به فساد وزرای
ما موږ نه شول کوله چې په فساد کې د تورونو وکیلانو وزیرانو او بارسوخه کسانو دوسیه تعقیب کړو او په اړه تصمیم ونیسو. ځکه چې دغه کار مشروعیت نه لرو نو ځکه د فساد د دوسیو د سیړلو په برخه کې د حکومت کارونه ډیرو کوچنیو دوسیو پورې محدود دي او که په ځینو مواردو کې لوی دوسیه سیړل شوی دي هلته سیاسي ملاحظات او منطق په پام کې نیول شوی دی. خو له فساد سره د مبارزې د ځانګړي سکرتریت رئیس یما ترابي وای چې له فساد سره د مبارزې ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د وزیرانو او جنرالانو په ګډون یو شمېر لوی دوسیه هم سیړلې او د محل د 15 وزیرانو د فساد دوسیه په دې مرکز کې تر سیړنو لاندې دي. ښاغلي ترابي د غرازو ویل چې له فساد سره د مبارزې ځانګړي سکرتریت په دولتي ادارو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره په تیرو شپږو میاشتو کې د 15,000 افغان دولتي چارواکو شتمنۍ ثبت کړې او لا هم د شتمنیو د ثبت د لړۍ دوام لري. ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په قندهار کې پانګوال وایي چې د فراه په ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو او د ځینو پولیسو له لورې د غیر قانوني پیسو اخیستلو په مارکیټونو کې د تعمیراتي او خوراکي موادو بیې لوړې کړې دي. د دې ستونزې له کبله د تیرو لسو ورځو راهیسې د ترانسپورتي شرکتونو په سلګونو لارې د فراه په ښار کې بندې پاتې وې خو نن یې د قندهار په لورې حرکت کړی دی. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
د فراه ولایت امنیتي مقامات وایي چې د لوی لارې د هغو پولیسو پر ضد به جدي ګامونه پورته کړي چې د فراه کندهار د لوی لارې پر سر له موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. له تیرو لسو ورځو راهیسې تر 1500 زیاتې بار لارې په فراه ښار کې له دې کبله ولاړې وې چې د پانګوالو په وینا د پولیسو له لوري د یاد ولایت په اړوند سیمو کې په غیر قانوني توګه ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. سره له دې چې یادو بارډونکو لاریو نن تر غرمې مخکې د فراه د امنیت قمندان په مداخله د کندهار په لوري خپل سفر له سره پیل کړ خو چلوونکي د ستونزې د دایمي حل غوښتنه کوي. د بارډونکو لاریو چلوونکي پر یاد لار د موجوده ستونزو په اړه داسې وایي.
پر اره پوسټا باندې 2000-3000 څنګه چې د دې خوښه یې قسمه مشکو کدا دې نه خوښه د سپې په کوټلو باندې موږ درنه کې سپې زین را وماسې په هغه کوټلو موږ درنه کې د سپې سره موږ د سپې سره ته ورځي دا موږ شان پر دغه ځکی باندې درو ور راچو ولی متصل په خپل ولی په پړیانو پر نیان مولي.
د فرا ولایت نوی ټاکل سوی امنیت قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقی د سنز پاړه له امریکا ژغ آشنا ډوسر په خبرو کې ویل چې نن سهار یې سنز حل کړي او نور به څوک د بارون کولاروی لپاره خاند نه جوړي. نو موړې ځتی چې له دنج څخه څو ورځې تیریږي خو له فرا ولایت څخه تیر سوی د کندهار هرات د لوی لارې امنیت او د غیر قانوني کړنو مخنیوي ته پاملرنه زیاته کړې ده.
ز په خپل بل پیل چې کوم وخت د موټر بانانو ماته ویل چې موږ موټران یې را ګرځولي دي او زموږ څخه ممکن احاذی دلته موجوده و شي یا کوم نو په هغه دقیقه زه راغلم و دې منطقې ته دغه د درایي پوستا ده د دې یک دقیقې اوس قطار دادی په نورمال شکل باندې ټول وسایطو ته حرکت ورکول.
بلی خواته په کندهار کې پانګوال وایي چې د پرا د نامنیو او د کندهار هرات پر لوی لاره د ځینو پولیسو له لوري د غیر قانوني پیسو اخیستلو په کندهار کې ودانیز کارونه اغیزمن کړي. دوی زیاتوي چې په فراه ولایت کې د روسي ستونزې له امله د کندهار په مارکیټو کې د سمیټو د یوې خلطې بیه له 250 افغانیو څخه 450 افغانیو ته لوړه شوې ده.
په خوا د موټروانان سره پر لارې باندې دا پوسټو ولا یوال پینا غوشتله په 200 واچا غونی د سمیټو او تقریبا 350 غونو تر رسیدي چې موټروان یې ورنه کې دوه ورځې موټروان د لی چې پښتنه جنیو کې چې ولې فراته نه زی ولا د فرا پر لین باندې مور د اسکر په زابوی ولې چې په زابوی وای یا جی د سپیسر موټړي نو مور دا څه چمو کو مور هغه موټروان ته چې تنخواه جې زره مور کوې مور فراته نه زو ولې نه زی پر لارې مور څه زره غونی یار پوسټه غواړي.
کندهار ته تر ډیره پورې له ایران څخه تعمیراتي مواد راوړل کیږي چې د پرا ولایت د ملي 78 یا اتاویم سرحدي بندر له لارې څخه تیریږي. له یاد بندر څخه بیا د فرا ولایت تر مرکز پرا ښار پورې د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو په وینا د دولت مخالفو وسوالو طالبانو هم ګمرک پاله کړي چې له هرې لارې څخه ټاکل شوی ګمرکي محصول اخلي.
طالبان چې دی ورور هغه د ملي 78 چې دی شراوزه ملالالو کلی ورته وایي حالت نه سي هغه د مر سره دي کله د خپل محصول ټولي هر مټر محصول معلوم دی 15000 شلزر سیمنٹ د 20000 د کود د 8000 دي مواد پلاستیک د 10000 دي د ګارډر د دغه 2000 دي د چنکر د 15000 دي هغه د خپل پرچا ورکې در کابل پر چل دي.
د لوی لارو پر سر روسي امنیتي پیښو او غیر قانوني کړنو په مارکیټونو کې د تعمیراتي موادو بیل وړي کړی دي. پنګوال او ترانسپورټران له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لوی لارو امنیت د خپل پام زیات کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د پاکستان د حقانیه مدرسې د وجل شوی مشر مولانا سمیع الحق زوی حامد الحق وای پلاری افغان طالبانو ته ویل چې خپل خاوره کې جنگ مکوي. حامد الحق دا خبرې د امریکا غ خبريالي لایبی یوسفزی سره په مرکه کې کړی دي.
شهادت چې دی هغه د ذاتی رنجش بالکل خبره نه ده، او دا اسی او منګړټ خبر چې د خپل ځان نه خور کړي دي. تمو حکومتونه تحقیق نه کوي، پولیس ډیپارټمنټ او دا به توګه غونډه خبر وږي. مولانا صاحب یو پرامن، یو مخلص انسان، دوست، محب وطن او د پښتنو محب، او د دې خاورې خطې د ټول بیلټ د امن قائم اونکي علمبردار، او هغه ذاتی دشمنی په وړو وړو دنیاوی خبرو باندې څنګه چا سره کېد شي، خپل خاندان کې یا پارٹی کې یا نور سره سٹاف کې، نو دا یو غلطه خبره ده.
نن صرف تاسو د والد سپ چې کوم قاتلانو آیا هغه کیس کې څومره پرمختګ شوی دی، او چې سیاسي یا حکومتي کم چارواکي دي هغه په دې حواله سره کم کار کی، تاسو په مطمئنی نه؟
هغه سړی چې هغه د پیس تپاره کار کولو، په دې امت د انسانیت تپاره کار کولو، د اسلام د دینی تعلیمات خورول، د یو لوی ان جی او دارالعلوم حقانی ان جی او ورته وایم، د هغه فاونډر او بانی او محتمم او د هغه سربراه او هغه خالص د تعلیم او تعلم خبره کوله، د امن خبره کوله، او هغه ته د درس تدریس خبره کوله، قلم لاس کې ور کړو، نو هغه سړی شهید کړي شو د اهل باطل خلقونه. نو د هغه خپل ډیر لوی د امن مذاکرات یو لوی باب ختم کو، باب بند کو، کوم خلکو افغان حکومت سفیران او د ټول مولانا صاحب تناستو چیرې طالبانو سره خبرو کو، طالبانو به چې مولانا صاحب زمو مشر دی چې دې څنګه وای مولانا صاحب همیشه هغه ته حکم کړو خپل خاور مو د خپل پښتانی خپل کې مجنګي گئی، خبرو ته کینې راشي چې س اعلی مقاصد دی دواړو دی قومونو ته پاکستان هم غاړه بند نشي، د افغانستان د پښتنو هم غاړه بند نشي، او دا خون خرابه او دا قتل عام ودرېږي. نو د ریاست کې زه داسې قوتونه خو نه ګړم، ریاست نه مراد کو استاد پاکستان وي، نو داسې قوتونه خو زما پاکستان کې یقین نشي.
پښتنه خو ربانه د کرخه اخو او دی خو دواړو طرف ته پښتانه مري، آیا په دغه حواله سره یا دغه حق کې تاسو د پښتني خور باندې د امن راوستو د پاره کومه حصہ کوي یا څه خواهش لري چې د باندې دا امن په دې طریقې راشي؟
طالبان هم د امن ته تیار دي، خو هغه ته څوک لار ورکي چې هغه سره اعلی سطح کله مختلف ممالک ورسره دغه کوي مذاکرات، خو د هغې سره نتیجه خیز ریزلټ او دغه نتیجه نه راځي. نو بهرحال اصل محور او چې دی د دې ټولو جنګونو د دې کیسو هغه امریکا ده، هغه یو مقصد باندې پاکستان تر افغانستان خاورې ته راغلی ده. نو چې امریکا به راه راست طالبانو سره مذاکرات وکړي، خو د هغې مشران ځان سره کینی که به زیات خیر وي، او موږ دې ته ښه نه ګورو چې التم خلق شهیدان کیږي، دلتم خلق شهیدان کیږي، التم جنگونو کې جهاد کې خلق په بمونو آلوزې والا تلے کیږي، د بچی زنانه مری پاکستان په خاورو او په هر ځای کې په ډرون حملو باندې. نو دا د انسانیت ډېر لوی نقصان دی، زیان دی. نو موږ دې ته په دغې نظر ګورو چې د دې ټولو خبرو حل مذاکرات دي. خو ما تاسو ته وایي مذاکرات زما والد صاحب مولانا سمیع الحق شهید کار کولو، نو هغه څه انجام وشلو. شاته مختلف لیډرشپ د افغان لیډرشپ د موږ د پښتنو نه مختلف لیډرشپ هغه مختلف دور کې کار کړی دی، په امن باندې او په خبره باندې، ټیبل ټاک باندې او پیس پروسس باندې، هغه ټول وخت ناول شهیدان کړی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
موږ د امریکا ژغ آشنا رادیو نه غږیږو. د خبریال جمال خاشقی د وژل کېدو په حقله په واشنگتن کې مختلف نظریات موجود دي. رپورټونه وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره باور لري چې خاشقجی د سعودي د ولیعت محمد بن سلمان په امر وژل شوی، مګر د امریکا جمهور رئیس د ولیعت په حقله پوښتنو ته مستقیما او څرګند ځواب نه وایي. د آشنا تلویزیون رپورټ تر تاسو پام را اړو.
د جمال خاشقجی له وحشتناک مرګ نه تقریبا دوه میاشتې تیریږي. په دې موده کې کیسې څو ځلې بدل شوې. همدارنګه په دې برخه کې د ریاض دریز او ادعاګانو هم بدلون وموند. خو د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا په دې اړه خپل دریز نه دی بدل کړی چې د خاشقجی د مرګ امر چا ورکړی دی.
په راتلونکو دوه ورځو کې ښایي د دوشنبه او یا سه شنبه په ورځو کې موږ ته بشپړ رپورټ په لاس راشي.
یو نامعلوم خبریالو پوښتل چې آیا د سی آی ارزونه دا ده چې محمد بن سلمان په دې کار کې لاس لري؟
هغوی تر اوسه پورې هیڅ ارزونه نه ده کړې. ډېره له وخت نه مخکې ده، ډېر له وخت نه مخکې رپورټ دی، خو دا امکان لري وبګورو چې څه کیږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز سنډے په خبری پروګرام کې وویل چې ولیعت محمد بن سلمان ښایي 15 ځلې ورته ویلی وي چې د خاشقجی په وژنه کې لاس نه درلود. خو له ولسمشر نه پوښتنه وشوه چې که هغه ورته درواغ ویلی وي.
زه نه پوهیږم ته پوهیږي چې واقعا څوک څنګه پوهېدلی شي، خو زه دا ویلی شم ډیر خلک دا وایي چې هغه په دې خبر نه و.
د امریکا د ولسی جرګې او د استخباراتو د جرګګۍ غړی آدم شف وایي د ده لپاره د دې منل ډیر ګران کار دی چې یو مشهور خبریال او پیاوړی نقاد دی د ولیعهد له معلومات نه پرته ووژل شي. همدارنګه د کانګرس ډیموکراتان ولسمشر ټرمپ دې ته هڅوي چې د خپلو استخباراتو د ټولنې نتیجه ګیري ومني.
دا زخته ډیره مهمه ده چې حکومت له خلکو نه د حقایقو د پټونې په کار کې لتاړ نه شي. که د سعودي او یا د ولیعهد د لاس لرلو په اړه د حقایقو پټول وي، سعودیان خپل دریځ او نفوذ ته په نړۍ کې همدا اوس تاوان رسولی دی.
د سی آی ای ارزونه او قضاوت چې هر څه وي، خو د بهرنیو چارو وزارت په دې ټینګار کوي چې په دې برخه کې لا نهایي نتیجه ګیري نه ده شوې چې د خاشقجی د وژلو امر چا کړی دی. یو جمهوري غوښتونکی سناتور رای بلند چې د استخباراتو د جرګګۍ غلی هم دی وایي راځئ دې ته منتظر شو چې ولسمشر ټرمپ د سه شنبه په ورځ څه وایي. په کار ده په بشپړه توګه په دې ځان پوه کړو چې موږ د خاشقجی د مرګ په تړاو څه وایو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې په مداخلو د روانو تحقیقاتو د محدودولو په حکله د سرپرست لوی سرنوال په فیصلو کې مداخله نه کوي. دیموکراتان وایي چې د ستر مفتش رابرټ مولر په مشرۍ څېړنې دوام وکړي، خو ترڅو څرګند شي چې آیا ماسکو د انتخاباتو په ګټلو کې د ټرمپ سره مرسته کړې ده یا نه.
ولسمشر ترامپ په وار وار د روسیې د مداخله په اړه د تحقیقاتو د بندیدو غوښتنه کړې ده. ولسمشر د منځمهاله انتخاباتو سمدستي وروسته خپل لوی سارنوال جف سیشن چې ځان یې د دغو تحقیقاتو څخه وویسته له دندې ګوښه کړ او په ځای ماتیو وټیکر مقرر کړ. وټیکر د عدلي وزارت چارواکی و چې په تیرو وختونو کې پر دغو تحقیقاتو باندې کلکې نیوکې کولې. دا اندېښنه شته چې کیدای شي ولسمشر ترامپ د وټیکر په مرسته دغه تحقیقات بند کړي. دغه اندېښنې د امریکا په څو ښارونو کې د مظاهرو سبب شوی. دموکراتانو هوډ کړی چې د دې هڅو مخه به ونیسي.
موږ به د هغه هر ډول اړیکې رابرسیره کړو. هغه باید پوه شي چې که چیرې مات وټیکر د مولر د تحقیقاتو د بندولو لپاره هر اقدام وکړي، موږ به پرې خبر شو. موږ به یې افشا کړو او زه دقیقا همدا اوس په دې اړه خپلو همکارانو باندې غږ کوم. د اساسي قانون د بحران د مخنیوي لپاره اوس اقدام وکړئ. د دې ټاکنې په وړاندې غږ اوچت کړئ.
آن ځینې جمهوري غوښتونکو منلې ده چې د لوی څارنوال په توګه د ماتیو وټیکر تاییدي به ګرانه وي.
هغه داسې څه ویلي دي چې تاییدي به یې ګرانه وي. او له دې سره سره زه د هغه د اخلاق او مسلکیتوب نه ډیر متاثره یم او هغه ډیره ښه کاري سابقه لري.
ملاتړي وایي وټیکر د دې مقام وړتیا لري او ولسمشر هم نهایي واک لري چې هغه د لوی څارنوال په توګه وټاکي. خو جمهوري غوښتونکي سناتورانو هم د یکشنبې په ورځ له ترامپ څخه وغوښتل چې ژر د خپله پرېکړه اعلان کړي.
ولسمشر باید ژر تر ژره پریکړه وکړي چې څوک د دایمي لوی څارنوال په توګه ټاکي.
ولسمشر ترامپ وایي هغه به د وټیکر په کار کې مداخله ونه کړي، حتی که هغه د مولر تحقیقات بند هم کړي. ولسمشر پرون یکشنبې په یو ټویټ کې په کانګرس کې د کالیفورنیا استازي ادم شیف باندې لفظي برید وکړ. تر اوسه پورې دغه تحقیقات د ترامپ د کمپاین د نږدې کارکوونکو په ګډون د ځینو خلکو د محاکمه کېدو او نیولو لامل شوی، خو داسې شواهد لا نه دي ترلاسه شوي چې پکې د ترامپ او روسیې اړیکې ښکاره شي. ترامپ وایي هغه به د ځانګړي مفتش پوښتنو ته لیکلي ځوابونه ورکړي، خو د دې پلان نه لري چې مخامخ به ورته ځواب ورکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، په قندوز کې ځوانان په دې خاطر چې د جګړو اندېښنې لسره وباسي د موسیقي پروګرامونه جوړوي. دغه ځوانان په وجرو کې مجلسونه کوي. ګل رحیم نیازمن رپورت راکړی دی.
ځوانان په دې خاطر چې له فکرونو د جګړو اغیز لري کړی او څو شیبي خوخي وکړي، کله کله د سیتار منګی له موسیقي خوند اخلي. د قندوز د خار په یو څنډه کې چې وسلوال طالبان پکې له ماخام وروسته د خپل وسلو سره ګرځي، یو شمیر ځوانانو د سیتار منګی موسیقي جوړه کړې. زینی هغه ځوانان چې په دولتي ادارو کې کار کوي د ماخام په تیار کې د موسیقي پروګرام ته راغلل چې څوک یې ونه پیژني. د غزوانان د کور په تلخونه یا تاکاوي کې موسیقي غږوي. دوی وایي که غږی په کوڅه کې څوک واوري نو کېدای شي مخالفتي وشي او یا ورته ستونزې جوړ شي. دوی وایي ځکه د موسیقي ژوندۍ پروګرامونه جوړوي چې غواړي څو شیبې له روانو حالاتو څخه فکرونه په بل واړوي.
کندوز ولایت په اوسنیو حالاتو کې دلته اوسنی وخت کې حالات ډېر زیات کړکېچن دي، نو ملګري دوستان هم دغه شان راټولېږي. دوی په بهانه باندې چې یو بل سره وویني یو بل سره راټول شي، نو همدغه شان لایف موسیقي جوړوي. ډول ډول مشکلات دلته شته، د امنیتي مشکلات، همدغه شان د کلیوالیزم داسې مشکلات پیدا کېږي. خلک زموږ خلک عموما موسیقي خوښوي خو د هنرمن نه ډېر بد وړي، نو همدغه ملګري چې راټولېږي په یو بهانه بله بهانه باندې همدغه لایف موسیقي دلته غږوي او خپل هغه نړیوال چې تر منځ راغلی دی کوشش کوي همدغه موسیقي به وسله باندې یو بل ته نږدې شي.
په قندوز کې له تیرو لسو کالو را په دې خوا جګړې جریان لري چې دوه ځل پکې دغه ولایت د دولت مخالفو وسلوالو تصرف کړی و. اوس هم وسلوال مخالفین د قندوز د ښار په شاوخوا څنډو کې حاکم دي او پر خلکو د ښار محیط را تنګ شوی دی. د ښار یو بل اوسیدونکی ځوان وایي چې د موسیقۍ په پلمه ملګري راټولوي او همدا یوازینۍ لار ده چې د شپې د دوی د ناستې پلمه جوړیږي.
دا جګړې ناورین په ټول افغانستان کې خلک یو قسم مخشوش کړي دي. دغه تاثیرات په کندز کې هم شته. د ژوند په ټولو اړخونو باندې د هیوادوالو تاثیرات پریښې دي، بالخصوص په موسیقۍ باندې. محلي موسیقي ډیره کمه شوې ده په کندز کې دغه تیر څو کلونه چې جګړه زیاته شوې ده، محلي موسیقي هم ورسره کمه شوې ده.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اورئ.